द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे کانو ویدن کو کتن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی وری دیو د نن ته شروع ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14 نیټه دا په پیښور کې واښه وی دی د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه شوې ده د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نن تاسو دی وری دیو ته وګی د دې تسنګ زمغه خبرونه په ټی وی سکرینز باندې ګوري هم د دې پروګرام وړاندې کوونکی وګم جالوان
او زه مجیب الرحمن
او لاول هم ساسو پام را ګرځو مهمو خبرونو سرچکوتا
پاکستانی طالبانو ویلی دی حکومت ورته د سولې په خبرو کې مثبت جواب نه دی ویلی او د سلويخت ورځو پورې پر ځای شوی ډز بندې ختمولو اعلان یې کړی دی
او خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو وسلوال طالبانو سره د مذاکراتو په حکومتي تګلارې سختې نیوکې کړې دي او وایي د صوبې او قبایلي سیمو وګړي په اعتماد کې نه اغستل کیږي خو د اطلاعات وزیر ویلي په وخت به د ټولو غوښتنې ومنل شي
جو جو مذاکرات ورته چاهي جو جو سټیک هولډرز او جن جن کو جو دغه هم سره بات کوي
په پاکستان کې د منتخب حکومت او د پوز ترمنځ د اختلافاتو په اړه د تودو رپورټونو ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری نن په اسلام آباد کې یو غونډه کړې د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی وایي جمهوریت به قوي کړي
جب تک آئین کی بالادستی مکمل طور پہ تسلیم نہیں کی جاتی اس وقت تک مختلف قسم کے خطرات ایک ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں
دا او یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکه به زمګه په دې یو ساته خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوم موږ سره اوسې خو لاول هم ساسو پام راګرځو مهم خبرونه او تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سبا د قومي سلامتي د شورا غونډه را بللې ده په دې غونډه کې به حکومتي چارواکي او پوځي استخباراتي مشران برخه اخلي دا غونډه په داسې وخت کېږي پاکستانی طالبانو د حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړ دی طالبان وایي حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی طالبانو د پاپوس بخوانی پوځي جنرال مشرف په خلاف د غداري په مقدمه او د طالبانو سره د جاري مذاکرات په سر د فوز او سیاسي حکومت ترمنځ تاوتریخوالی هم را پیدا شوه دی په دغه معاملې باندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداری ملک د جمهوریت لپاره په یو موټی کې دوه باندې اتفاق کړی دی دا غونډه ورسته مطبوعاتو سره خپل خبرو کې د پیپلز ګوند د سینیټر میا رضا ربانی ویلي دی د جمهوریت قوي کول لپاره به ټول سیاسي ګوندونه یو موټی وي د مطبوعاتو تر مخه دواړو مشرانو د تحفظ پاکستان آرډیننس او نورو چارو باندې هم خبرې اترې کړې دي طالبانو د ډزبندۍ ختمولو د اعلان په وخت ویلي دي په تیرو سلويختو ورځو کې د دوی 50 ملګري وژلي شوي دي
او بلخوا د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا غوښتنو په اساس رابلل شوی یو اجلاس کې د حکومت او بیا د طالبانو ترمنځ خبرو اترو باندې بحث شوی دی چې پکې عوامي ناشنل ګوند قومي وطن پارټي او جمعیت علماء اسلام او نورو ګوندونو مشرانو خبرې کړې دي او وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په حکومتي تګلارې باندې سختې نیوکې وړاندې کړې دي دوی وایي چې د صوبې او قبایلي سیمو اوسیدونکي د دغې خبرو اترو عمل کې په اعتماد کې نه غسل کیږي چې دا د انتشار یو سبب جوړیږي په سملای کې د مخالفه ګوندونو نیوکو په جواب کې شافرمان ویلی دي چې د مذاکراتو سره به میچاودنو کې کمی راغلي دي او څنګه څنګه چې دغه مذاکرات وړاندې زی نو د بیلابیلو ډلو غوښتنو ته په مذاکراتو کې ځای ورکړل کیږي
د پاکستان قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو په ختمولو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو یو ډله به د ملک سیاسي ګوندونو سره ملاقات کوي د دوی مقصد د اف سی آر د غزن ختمول یا په دې کې اصلاحات کول دي د ډلې یو کس زرنور افریدی دی ور رادیو ته ویلي دوی تر اوسه د پخوانی صدر آصف علي زرداری متحده قومي موومنت او د بلوچستان سیاسي مشرانو سره لیدل کتل کړی دي.
او د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف د غداری د کیس د اوریدنې په محل نن سرکاري وکیل اکرم شیخ ویلی دي چې ایمرجنسی لګولو په محل د وزیر اعظم لخوا ورکړی شوی احکاماتو په اړه هیڅ قسمه ریکارډ نه دی موندل شوی، او د مشرف کیس نور هم پیچیده کولو لپاره داسې قسمه بیانونه ورکړل کیږي. نن د جسټس فیصل عرب په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د مشرف د کیس اوریدنه کوله چې دغه محل سرکاري وکیل اکرم شیخ لخوا د ملزمانو پر ضد عدالت ته تحریری جواب هم وړاندې کړی شوی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د جیلونو وزیر قاسم خان په بیلابیلو غونډو کې د خیبر پختونخوا یو شمیر جیلونو ته د تراګرو لخوا راپیخو خطرو ذکر کړی دی. ویلي دي چې خپل خواه د جیلونو سکیورټي نوره هم مضبوطه کړې ده. وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې په پیښور جیل د برید لوی خطر شکیل افریدی هم کې دی شي، او په دغه اړه مرکزی حکومت ته یو خط لیکل دي خو تر دې د مرتهیز قسمه جواب نه دی لیکل شوی. نور تفصیل وړاندې کوي زموږ خبريال حمید الله په خپل دی رپورت کې.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل وخت په وخت ورته د جیلونو په اړه د بریدونو استخباراتي راپورونه میلاویږي، او دوی بیا د فوج نه د ځینې جیلونو د څارنې غوښتنه کوي، خو وایي دوی بزر د خپلو جیلونو د څارنې کولو جوګه شي.
یہ جو انفارمیشن ہے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، الرٹس آتی رہتی ہیں، آرمی کی ضرورت ہے تو ہم آرمی بھیج دیتے ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری بہت ٹرینڈ ایلیٹ فورس آ رہی ہے، دو چار مہینے کے اندر ہمیں ان شاء اللہ آرمی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم نے جیل خانے اور سب کو خود ہم ان شاء اللہ سیف رکھیں گے.
وزیر اعلی پرویز خټک وویل پیښور جیل باندې د برید خطر یو لوی وجه شکیل افریدی دی، او مرکزی حکومت د خپل کېدی د غستلو په حق له د صوبایي حکومت د غوښتنو جواب نه کوي.
نو خط لیکل دي شکیل افریدی بارا کې سره دلته کې دا سنسټیو صوبه ده چې دا که چاته شفټ شي نو ډیره خبري، خو تر اوسه پر ماته جواب نه راغلی او زه انتظار کوم چې هغه جواب راغلی.
د دې وړاندې په بنو او ډیحان جیلونو د وسلوالو په بریدونو کې نه یوازې دا چې د جیل ساتونکي وجل شوي وو، بلکې وسلوالو د ځان سره یو شمېر بندي ملګري خوشي کړي هم وو. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو په خبر.
دا وایس آف امریکا ټی و رادیو دا.
د خیبر پختونخوا، سوات او ملکند کې د طالب وسلوالو په ضد د پوز د عملیاتو باوجود د غسیمه کې د امن لپاره کارکونکي وجل کیږي. کال 2009 کې د پاکستان پوسټ بسیمه کې د طالب وسلوالو په ضد د عملیاتو د لارې دوی د سیمه شړلیو، خو د سیمه راتلونکو رپورټونه او ځایي خلک وایي طالب وسلوال برابر د امن لپاره د سیمه خلک وژني او کوشش کوي چې سیمه کې یو وار بیا خپل طرحه خوره کړي. په یو تازه هدفي وژنه کې نامعلوم وسلوالو د امن جوړون کې یو تن ګران خان په ډزو باندې وژل دي. دغه کس د کورونې 15 کسان وړاندې طالب وسلوالو وژلي. یاد دی وی چې د پوځي عملیاتو وروسته د سیمې تختیدلې د طالبانو مشر مولا فضل الله دا وخت تحریک طالبان پاکستان مشر دی،
او د سیرالیون لپاره د خصوصي عدالت په خوانی مشر وکیل ویلي ملګرو ملتونو ته د شام د خانه جنگي په اړه خودل شوی نایاب اکسونه د دوی هغه خبرې او اندېښنې ثابتوي چې په شام کې د رواني جګړې په محل جنگي جرمونه تر سره شوی دي. ډیوډ کرین سوک چې د جنگي جرمونو لپاره په خوانی وکیل هم دی، او په شام کې د جنگي جرمونو او خانه جنگي په اړه جاری شوی اکسونه باندې خپل رپورت جاری کړی دی. خبريالانو ته ویلي د دغه جنگي جرمونو پر سر شام نړیوال عدالت ته هم پیش کې دی شي.
او د روس سرحد سره نږدې د یوکرين سلوویانسک خار کې بکتربند ګارد لیدل شوې دي. په دې ګارډو کې با وسله کسان سوار دي، او په ګارډو د روس بیرغونه هم خوځيږي. ځینې خلک وایي دا د یوکرين پوځیان دي، څوک چې په سرکاري ودانو روس په لوا قابضینو سره ملګري شوي دي. شعیب زاده په نور حال په دې رپورت کې راکړي.
د یوکرین په ډونیسک خار کې روس پلو مظاهرچیانو د خاروالۍ یا میونسپل بلډینګ هم قبضه کړی. ډونیسک هغه دویم خار دی چېرته چې دوی غوښتونکي د ریفرنډم غوښتنه کوي او غواړي چې د یوکرین نه جدا شي او د روس سره ځان شامل کړي. د پرون نه را په دې خوا د یوکرین حکومت بیا عملیات پیل کړي دي چې دغه ودانۍ یا بلډینګونه بیرته د دوی نه واخلي. تر اوسه پورې دغلته د جګړې په حق له متضاد رپورټونه را روان دي چې آیا دغلته ډزې شوي او کنه، او د دغو له امله څه ځاني نقصان شوی دی او کنه، او بیا دا چې د چا په کنټرول کې څه دي. د ناټو سیکرټري جنرال اندرس فوګ راسموسن ویلي ناټو ائتلاف فیصله کړې ده چې د روس د دغه شان اقداماتو په ځواب کې به په ختیځ یورپ کې سمدستي ګامونه پورته کوي، او ختیځ یورپ ته به خپل پوځ غځوي. ښاغلی رسمی حسین وایي مونږ به په هوا کې خپل جازونه په اوبو کې پوځي بیړۍ او په ځمکه هم تیاری کوو. د مثال په توګه فضايي پولیس او جازونه به په بالټیک سیمه کې فضايي نگراني کوي او بیړۍ به بیا په بالټیک سمندر کې څارنه کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین بیا ویلي په یوکرین کې روان اعلان چې دغه هیواد د خانه جنگي اړخ ته روان کړی دی.
د پریس فریډم په نامه نړیوالې ډلې یو ځل بیا په عراق کې د خبریالانو د وژنې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي دي چې تر دې دمه په عراق کې د خبریالانو د وژنې په اړه واضحه وضاحت نه دی وړاندې کړی شوی. په نیویارک کې کارکوونکي پروټیکشن آف جرنلسټ په نامه ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په تیرو لسو کلونو کې تر دې دمه تر سلو پورې خبریالان وژل شوي دي چې د عراق لخوا دغه وژنو په اړه نړۍ ته واضحه جواز هم نه دی وړاندې کړی شوی. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو خبرونه ته غوږی او که تاسو غواړئ په ټلویزیون باندې هم دا خبرونه کتلی شئ. په پاکستان کې طالبانو د سلويخت ورځو پورې په ځای کړی شوی جنگ بندي ختمولو اعلان کړی دی او وجه دوی دا ښایي چې حکومت د سولې خبرې په مخ کې بوتلو کې دوی ته څه مثبت جواب نه دی ورکړی. د دې نه پس په د مذاکراتو څه مستقبل وي د حکومت او د دوی ترمنځ چې روان وو. بل دا چې وزیر اعظم سبا د خامی سلامتیا یو ډیره مهمه غونډه را بللې ده، په هغې کې بس کیږي. دې خبرو باندې ځان پوهیو د بیروز خان صاحب نه سټوډیو ته راغلی دی. هرکلی ورته وایي بیروز صاحب، په خیر راغلی. طالبانو د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ، د دې اوس په مذاکراتي عمل باندې کم چې د حکومت او طالبانو ترمنځ روان و څه اغیزه پریوزي؟
نو کدی ته د شروع نه وګورو نو اسنګ چې په انګریزي کې وایي کنه نان سټارټر، دا ټول پروسس چې شروع دا نان سټارټر و. ځکه چې د طالبانو کومې غوښتنې دي هغې ته سټیټ د پاکستان سټیټ تر دې حده نشي راغورځېدی څنګه چې هغې غوښتلې دي. بیا دا چې د پاکستان کوم پارلیمان دی، د پاکستان کوم د جمهوریت سیستم دی، هغه نه مني هغه. او د دې سره سره چې هغوی کوم بیا د قیدیانو د خوشي کولو غوښتنې کړي دي، نو یوازې اوس د پوز مسله نه ده جوړه، بلکې د هغه 500,000 نه زیاته کورنیو مسله هم ده چې هغه په دې کې په بمی چاودنو کې، په ځانمرګي بریدونو کې، په هدفي وژنو کې، او دا هدفي وژنې د رواني هم دي. څنګه که نن د طالبانو د ویان د لمخې چې په دې سلويخت ورځ کې هغه وایي چې زموږ 500 ملګري د حکومت په حراست کې وژل شوي دي، نو دغه شانتي د طالبانو هدفي وژنې هم نه دي ودرېدلې. پکې دماکې هم شوي دي، بمبي چاودنې هم شوي دي، خو هدفي وژنې هم روانې دي. نو د دواړو خواو نه خو په یو بل اعتماد و، نه اعتماد شته. او چې کله د خبرو اترو د پروسه شروع کېده نو د ټولو نه مهمه نقطه پکې دا وه چې ډزبندي به وي. ډزبندي چې اوس نشته نو داسې ښکاري چې د ډزبندۍ د خاتمې سره د خبرو اترو د چې کومه لړۍ وه دا هم په ځای ودرېدلې ښکاري.
څنګه چې تاسو وې چې دغه غوښتنې د دوی چې وې هغه ډېر زیاتې لکه نفوس ته قبولې وې، دغه شانتي د حکومت لخوا هم ځنې غوښتنې وې، او هغه هغه ته بیا څنګه ګوره؟ هغه طالبان ولې پوره نکړې شو؟ که یو اړخ ته دوی وایي چې حکومت د دوی غوښتنې پوره نکړې شو، نو بلخوا د حکومت هغه غوښتنې تاسو ګوره چې دومره قوي وې چې هغه په شا شو دا غینه؟
د حکومت وړمبنۍ غوښتنه یا مهمه غوښتنه چې کومه وه هغه دا وه چې د آئین په چوکاټ کې به خبرې کوو او هغې ته طالبانو څه ډلې هغې ته تیار شوې وي او د هغې سره خبرې اترې شروع شوې وه. د طالبانو چې کوم امیر دی اوس د موجوده مولانا فضل الله، یا د هغه سره په مرګیتیا کې نورې دغسې ډلې د مسودو د مومندو طالبان هم دی ورسره پکې تر دې حده ملګري نو، لکه څنګه چې دا د ولی الرحمن یا د دوی دا ډلې وي. خو بیا هم یو کوشش روانو چې کېدی کې هم کېدی شي یو موافقې ته ورسیږي. هغه موافقې ته ونه رسېدل، اوس دا کېدلی شي چې ټول طالبان بیا په یو طرف شي، هغه طالبانو چې چا خبره ترې کول غوښته اوس هغوی د خبرو اترو نه روستو شول. نو دغه به پکې هم منځته راځي. د طالبانو خپل منځي جګړه پکې هم روانه ده. خو څومره چې د حکومت د غوښتنو تعلق دی، د حکومت غوښتنې په ښکاره نه دي راغلي. د طالبانو غوښتنې په ښکاره راغلي وي او د حکومت چې کومې غوښتنې وي هغه په ښکاره توګه میډیا ته نه دي راغلي، سوا د دغې نه چې د آیین د چوکاټ دننه به خبرې اترې کوو. نورې کومې غوښتنې دوی کړې دي، د کومو خلکو د خوشي کولو، د هغوی د وسلې د غورځولو، نو د دې ښکاره خبرې راغلي نه، ځکه حکومت باندې خو نیوکې کېږي.
بهرو صاحب، سبا له د پاکستان وزیر اعظم د قابی سلامتیه د شورا چې د نو یو ډیره مهمه غونډه را بللې ده، څه د هغې نه توقع کیږي او څه امیدونه دي د هغې غونډې نه؟
د سبانه سره سره نن یو بل مهمه چې کوم غونډه شوې ده، هغه د پخوانی صدر آصف زرداری چې هغه د پاکستان پیپلز پارټي کو چیر پرسن هم دی او د ملک پخوانی صدر هم پاتې شوی دی، د هغه او د نواز شریف په منځ کې چې کومه نن یو بل سره لیدل کړي دي، دا هم ډېره مهمه ده. داسې ښکاري چې نواز شریف د سبانی غونډې نه مخکې هغه سیاسي خلکو سره لیدل غواړي، هغه د سیاسي خلکو ملاتړ د ځان سره کول غواړي. کچره د ده او د پوز په منځ کې په ډېرو سیزونو باندې اختلاف وي یا اختلاف منځته راځي، نو د نواز شریف کوشش هم دغه دی چې سیاسي ملګرتیا ځان له څومره زیاتولی شي ډېرولی شي، نو دا هم والی. او بیا سبانه د غونډې په اړه باندې که پوځي قیادت فیصله کوي چې دوی اپریشن کوي یا دغه جنگی ډلو په ضد باندې څه قسمه عمل ته مخې ته ځي، نو داسې نه ښکاري چې نواز شریف به د هغې نه په شا شي. د نواز شریف نه به هم د خلکو د قام غوښتنه تې مخکې دا وه چې خبره اترو دا پروسه د سره پیل کول نه دي په کار، ځکه چې هغه سټیټ نه مني، چې کله د مملکت نه مني، سټیټ نه مني، د هغې سره د خبرو اترو. نن هم په سوشل میډیا باندې په دې باندې ډېر لوی بحث روان دی، وایي چې سټیټ دې حد ته راغورځېدلی دی چې یو جنګي ډلې ته په برابرۍ په بنیاد کینی. نو ښکاري دغه چې سبانه چې کومه فیصله ده دغه به یا خو به ټول پی سره متفق شي او کنی، نو زما خپل ذاتی خیال دا دی چې د پوز کومه تګلاره ده هغه په مخ کې ځي.
ډیره مننه بیرو صاحب.
دا وایس اف امریکا د ریډیو د قدر منو اوریدونکو، اوس هم د پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې په صوبایي اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو لخوا غوښتنو په اساس باندې رابلل شوی اجلاس کې د طالبانو بیا د حکومت ترمنځ روانو خبرو اترو باندې بحث شوی دی، چې پکې عوامي ناشنا ګوند، قومي وطن پارټي، جمعیت علما اسلام او نورو ګوندونو مشرانو پکې برخه اخیستې ده او دوی نیوکې کړې دي په حکومتي تګلاره باندې، د هغې عمل باندې چې د طالبانو سره خبرې اترې کوي. خو دغه مذاکراتو عمل پر سر باندې بیا د صوبې چې کوم د اطلاعاتو وزیر د شافرمان هغوی لخوا هم غبرګون راغلی. هغوی ویلي دي چې څنګه چې دغه مذاکرات وړاندې ځي نو د بیلابیلو ډلو غوښتنو ته به په مذاکراتو کې ځای ورکړل کیږي. نور تفصیل حمیدالله په خپل دې رپورټ کې راکوي.
د اپوزیشن په غوښتنه د امن او امان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د مذاکرات په اړه د بحث لپاره رابل شوی اجلاس کې د اپوزیشن یو شمېر غړو په دغه مسلو اوږدې خبرې وکړې. د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپا وویل قبایلي خلک او صوبا په مذاکراتو کې بے سلا ساتل شوی، نو ځکه اولس د ذهني انتشار ښکار دی او په مذاکراتو بے باور ښکاري.
اوسو پوری زمونږه رسوبي یا د فاطمه شرانو سره څومره مشاورات شوي دي چې به موږ په کم حد پورې او کم دغه باندې د دې فیصله کوو. امبيګويټي تا او څوک ته اتوماتي کې شري شوي نه دي، دا دې ته وځي نه نن دا یو هلکېسر یو دغه یو دا راي جوړیږي نه چې را دا مذاکرات په بیت دي جوړو.
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني لیډر سردار حسین بابک وویل صوبایي حکومت دې په طرحه غره کې صوبې ته درسې د لزیان تاوان هم واخلي.
ونن موږ صوبایي حکومت ته دا ته پوښ کول چې په دې صوبې کې په تیر وختونو کې سور تاوان شوی، آیا تر موږ پورې دې صوبایي حکومت دا استه کول نشي دي؟ دا ځان سره کې نورې ګونیر مقبول ده.
شغله محفوظه ده سواد محفوظه ده زمون د سبي پسند باندې سولار
د جمعیت علما اسلام پارلماني لیډر مولانا نور الرحمن اوایل
ضرورت ته د شی چې دا کومه خبره د دې د طالبانو سره د مذاکرات خبره کوم دا وای چې دا ملټن سره نوم د ملټن استعمال چې پاره کې ټوټل ګروپونه راشي او کثر د طالبانو خبره او ګروپونه دومره ډیری چې به حالات داسې وي چې دلته به مذاکرات شروع وي ولته به بم دماکی کیږي موږ دا خیال ده چې په دې باندې دا ټول ان بورډ اخیستل ضروری دي او که بیا بعضی ګروپونه داسې دي چې زموږ صوبې هغه سره تعلق لري نو په هغه صوبایي حکومت په هغې باندې سټپ واخلي
مفتی صاحب جانان وویل حکومتونه او امنیتي ادارې ولس ته په تحفظ ورکولو کې ناکامه دي
او بیا دا دومره لږ مزل کوي هغه قبایلی علاقې ته راوستلی شي د سلمان تاثیر صاحب زوای لاهور نه یې غواکېږي او هغه دومره لږ راوستلی شي او یوه اداره په دې باندې دغه نه شي کولی څه داسې ته وشي خو د دې بنیاد ته تلل پکار دي چې آیا د ملکي ادارې د هغې معاشرې ته امن و امان ورکولو کې ناکامې خو نه دي زه علالاعلان دا خبره کوم نه حکومت او نه د حکومتي ادارو د عوام مړ کېدو سره هېڅ دلچسپۍ نشته ده هغه هېڅ که ماته خیر وي پردی کور کېدای شي پرون وران وایي
د حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وویل د مذاکراتو سره بمی چودونو کې کمی راغلی او څنګه چې مذاکرات په وړاندې ځي د بیلابیلو ډلو غوښتنې ته به په مذاکراتو کې ځای ورکولی شي
مذاکرات کے شروع ہونے کے بعد سے وہ جو بم دھماکے ہوتے رہے یہ اچھی خاصی کمی اس پہ کوئی شک نہیں جو مذاکرات بڑھتے جائیں گے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور جن کو جو درد ہے ان سے بات کریں گے
د اسمبلی غونډه د زیارت د ماسپهین پورې وزنډول شو حمید الله وای سب امریکا ډیو ریډیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو د ډیو ریډیو خبرونو ته غوږی کې غواړې په ټلو ویژن باندې کته همشه د پاکستان د وزیر اعظم او د پاکستان د پخوانی صدر آصف علی زرداری ترمنځ نن یو ډیر مهم ملاقات شوی دی چې ناقدین دغه ملاقات ته ډیر په درنه سترګه ګوري او وایي چې د پوسټ سره کوم اختلافات د حکومت پیدا شوی دي د هغې په نتیجه کې که څنګه حالات مینځ ته راځي د هغې نه مخکې نواز شریف د سیاسي قوتونو ملاتړ غواړي او په داسې وخت کې چې لک شانتی حکومت په کمزور وکټ باندې ښکاری ځان له مضبوط ملګری ګوري دغه سره سره د قومي اسمبلی او د سینټ ځنی داسې کارروایي ده قانون سازي تحفظ پاکستان بل چې په هغې باندې د دواړو ترمنځه خبرې اترې ضروري وي او شوې دي په راځي چې د ارشد حسین په دې رپورټ کې د اسلام آباد نه راستولې دي د دې د ملاقات تفصیل واورو
د دوالو ترمنځ د ملاقات په یو داسې وخت کې شوې دي چې د ملک دننه د سیویلین حکومت او فوج ترمنځ د تناو او کلکیج په حق له خبرونه خواره دي سرکاري مطبوعات وایي چې د ملاقات دوران د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر زاهد حامد ګډون کوونکو ته د تحفظ پاکستان آرډیننس په حق له تفصیلي حال احوال تیر کړو او هم دغه شان د حکومت او طالبانو ترمنځ روانو امن خبرو اترو کې د حکومتي کمیټې غړي فواد حسن فواد د پیپل ګوند وفد د طالبانو سره امن خبرو کې د شوی پرمختګ نه خبر کړو د ملاقات نه پس د پیپل پارټي په وفد کې شامل سینیټر رضا ربانی میډیا ته وویل چې ملاقات په خوشګوار ماحول کې شوی دی او د ملک د سیاسي او امنیتي صورتحال نه علاوه په ګڼ شمیر چارو پکې خبرې اترې شوې دي د زیاته کړه چې ملاقات کې د سند په مالی مشکلاتو او د صوبایي خودمختاري په چارو هم خبرې اترې شوې دي
حکومت اور ٹی ٹی پی کے درمیان ان کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا مجموعی طور پہ لیجسلیشن کے بارے میں بھی بات کی گئی اور ہم نے جو ہمارے تحفظات ہیں پی پی او کے سلسلے میں ان سے ہم نے ہمارے بھی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے جو بالخصوص سینٹ میں ہیں ان کے جو تحفظات ہیں ان سے بھی پرائم منسٹر کو
دی وای چې دی ملاقات کې د حکومت او طالبانو ترمنځ روانو مذاکراتو باندې بحث شوې ده او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په مجوزه قانون تحفظ پاکستان آرډیننس او په دغه قانون باندې د پیپل پارټۍ د تحفظاتو په حق له هم خبرې اترې شوې دي او په دې حق له حکومت د اپوزیشن ډلو د تحفظاتو نه هم خبر کړي دي. د زیاته کړه چې نننې ملاقات دا خبره سرګندوي چې ټول سیاسي جمهوریت طاقتونه که هغه په اپوزیشن کې دي او کو په حکومت کې دي د جمهوریت د پرمختګ لپاره رایوځي کېدل غواړي.
کے اندر جب تک جمہوری ادارے اور آئین کی بالادستی جو ہے وہ مکمل طور پہ تسلیم نہیں کی جاتی اس وقت تک مختلف قسم کے خطرات جو ہیں وہ ایک ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں اور اگر کبھی بھی کوئی ایسا وقت آیا تو ہم ڈیموکریٹک فورس
دی وائز امنگ جمہوریت دا بدلون نتیریگی اور ترکمے پورے چی دا جمہوری ادارو اور آئین بالادستی نوی منلی شوی نو دا خطرے با بدستور موجود وی او کچر جمہوریت تا گواخ راپورتا شو نو پیپل پارٹی با دا جمہوری طاقتون سرا کلکا ولاڑوی. سیڑوں کی دا ملاقات پا موجودہ سیاسی صورتحال کے ڈیر اہم بلی دا سیاسی چارو سیڑنکار خاغلے حسن عسکری وائی
تو جو اس سلسلے میں سیاسی معاملات ہوتے ہیں ان پہ اگر یہ لیڈران کی ملاقات ہوتی رہے بات چیت ہوتی رہے تو اس کو ایک اچھی بات سمجھا جاتا ہے.
دا وزیر اعظم اور دا پخوانی صدر ترمیانز دا ملاقات زکا اہمیت لری چی پا موجودہ پارلیمان کی دا دو لیو ڈلو نمائندگی کوی او کو پا سیاسی معاملو باندی دا دوی ترمیانز لیدہ کاتک کی گی نو دا یو خ خبرہ گنلی کی گی. دا کلن چی پخوانی صدر آصف علی زرداری دا صدارت دا کرسی نکوز شوی دی نو دا دا وزیر اعظم نواز شریف او دا هغه ترمیانز لومبی ملاقات تی چی تر سر شوی دی. ارشد حسین, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
امریکی په خار باسټن کې 2013 کال کې میراتھن دوران چې تراګرو لخوا به میچاودنو لړۍ کې درې کسان وژل شوي وو او نږدې 215 نور ژوبل شوي وو. سه کال دغه میراتھن چې دی د اپریل په 21 نیټه ترسره کیږي چې پکې 6,000 برخوال ګډون کوي او دا د تیر کال په نسبت په زرګونو زیاته شمیره ده. باوجود د دې چې تیر کال په دغه میراتھن کې به می 14 وشوې خو خلک نه غواړي چې 1390 کې پیل شوی دود او دستور او روایت چې کوم مزه ده هغه کم شي. زلاتکه هوک رپورت د بختور شاپغه
دا په باسټن کې د لوبو د سامان میراتھن سپورتس دکان دی چې د باسټن میراتھن یا اوګد زغل د اختتامی کرخه سره جوخت دی. تیر کال چې د اپریل په 15 نیټه د دې دکان مخه ته چاودنه وشوه نو دا سٹور لکه د ایمرجنسی د کمرې استعمال شوه. د دې سٹور مینیجر شین او هرا وای هغه ورځ چې بس سٹور ته کم جوبل راوړل کېدل د دکان کارکونکو به د هنګر نه نوې کپړې را کوزولې او د هغوی د زخمونو د پاره به ترې پټې جوړولې.
یو زخمی دلته پروتو, بل هاغه ګوټ کې په بینچ پروتو, یو بل په تاخانه کې پروتو. د دکان مخې ته داسې خونړی منظر وو چې ما په خپل ژوند کې په لومبي ځل لیدلی وو. د اوهیرانا د تیر کال غم رو رو هیریږي. د تیر کال په خونړی میراتھن زغل کې د ښکار شونه یوه هیتر ایبټ هم ده چې په دغه چاودنه کې خپل غس خپه بیللې وه.
At this time of the year just because it brings back memories of what I was doing.
Zinandera jazbatiyam wali chama ta aga wakh ra yadigi kala che tir kal zapo hanawam chama sirf 2 hafte pati di che padwan khpo rogawam.
Merman Ebert de nah poraz pa daga chaudna ki dakhkar shwi khalko da para tabia shwi dastura ke bar khawa khista. Da de sara Peter Riddle hambo cha che da daga chaudne pas da mahfuz de tar sawale ba. دغه دستوری کې مرستیال صدر جو بایدن د امریکایي اولس د بادره ستاینه وکړه.
امریکا بچره هم همت تلاسه ورنکړي. مونږ باسټن یو, مونږ امریکایان یو, مونږ جواب ورکول پیژنو, مونږ زغم پیژنو, مونږ حالات قابو کوو او د زغل اخیری کرخه ته به ځان رسو.
مرمن ایبرت وای هغه به د ګل پورز د باسټن میراتھن یا اوګد زغل ګوري چې پکې هغه دوه کسان اوویني چا چې تیر کال د چاودنې وروسته د دې مدد کړی وو.
I'll be watching Erin Chatham, who's the woman who initially found me on the ground.
زبه په ټي وی ایرن چاتم ګورم چا چې تیر کال ز پسمک غورځدلې لیدلې وم. هغه پړومبی ځل د میراتن ځغل کې برخه اخلي او پیټر هم زبرته ډیره لیواله يم چې دوی اووینم.
سخت کال د باستن د اوګه ځغل یا میراتن د خوندې ساتلو لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل شوی دي. په خار کې د پولیسو شمیره هم زیاته شوې ده او د میراتن په لار کې په بیګونو بوتلو او په هر قسمه غاړو غټو او پندوکو پابندی ده. داسې ویل کیږي چې تیر کال مشکوکو ترهګرو په خپلو بیګونو کې په کور کې جوړ بمونه راوړي وو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ویدن کو او کتن کو ڈیو ریڈیو تے یواری بیا پخ خیر راغلی زمگ خرون لا ہم دوام لری یواری بیا ساسو پام را گزو مهم خبرونو سٹ پتا.
پاکستانی طالبان ویل دی حکومت ورته د سولې په خبرو کې مثبت جواب نه دی ویلې او د سلويخت ورځ پورې پرځای شي دز بندې ختمولو اعلان یې کړی دی.
او خیبر پختونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په حکومتي تګلارې سختې نیوکې کړې دي او وایي د صوبې او قبایلي سیمو وګړي په اعتماد کې نه اغستل کیږي. خو د اطلاعات وزیر ویلي په وخت د ټولو غوښتنې به ومنل شي.
جو جو مذاکرات ورته چاهي جو جو سټیک هولډرز او جن جن کو جو دلته هم سے بات کرے.
او په پاکستان کې د منتخب حکومت او د فوز ترمنځ د اختلافونو په اړه د تاودو رپورټونو ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداري نن په اسلام آباد کې په یو غونډه کړې ده. د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی وایي جمهوریت به قوي کوي.
جب تک آئین کی بالادستی مکمل طور پہ تسلیم نہیں کی جاتی اس وقت تک مختلف قسم کے خطرات ایک ٹرانزیشن میں ہوتے ہیں.
او سم روانی کو خبرنا د تفصیل سره.
د پاکستان مطبوعات وای وزیر اعظم نواز شریف سبا له د قومي سلامتیا د شورا غونډه را بللې ده. په دې غونډه کې به حکومتي چارواکي او پوځي او استخباراتي مشران ګډون کوي. دا غونډه په داسې وخت کېږي چې پاکستانی طالبانو د حکومت سره د ډزبندې ختمولو اعلان کړی دی. طالبان وایي حکومت د دوی غوښتنو ته مثبت جواب نه دی ویلی او وایي چې په تیرو سلویخت ورځو کې د دوی 50 کسان د امنیتي عسکرو په ولقه کې وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او پخوانی صدر آصف علي زرداري په ملک کې د جمهوریت لپاره په یو موټی کېدلو اتفاق کړی دی. دا دوی په اسلام آباد کې یو ملاقات کړی دی. ملاقات په داسې وخت شوی دی چې پاکستانی مطبوعات وایي د پخوانی پوځي مشر جنرل مشرف په خلاف د غداري په مقدمه طالبانو سره د جاری امن عمل او د سره سره د پوځ او سیاسي حکومت ترمنځ تاوتریخوالي رامنځته شوی دی. د غونډې وروسته مطبوعاتو سره خپل خبرو کې د پیپلز ګوند سینیټر میا رضا ربانی ویلي دي د جمهوریت قوي کول لپاره به ټول سیاسي ګوندونه یو موټی وي. د مطبوعاتو تر مخه دواړو مشرانو د تحفظ پاکستان آرډیننس او ورسره نورو چارو باندې هم خبرې اترې کړې دي.
او د پاکستان خیبر پختونخوا صوبه کې په صوبایي اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو لخوا غوښتنو په اساس رابلل شوي یو اجلاس کې د حکومت او د طالبانو ترمنځ خبرو اترو باندې بحث شوی دی چې پکې عوامي ناشنل ګوند، قومي وطن پارټي او جمعیت علما اسلام او نورو ګوندونو مشرانو خبرې اترې کړې دي. وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په حکومتي تګلاره باندې سخت نیوکې کړې. دوی وایي چې د صوبې او قبایلي سیمو اوسیدونکي د دغې خبرو اترو په عمل کې په اعتماد کې نه دي اغستل شوي چې دا د انتشار یو سبب جوړ شوی دی. په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو نیوکو په ځواب کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان ویلي دي چې د مذاکراتو سره به می چاودنو کې کمی راغلی او څنګه چې دغه مذاکرات وړاندې ځي نو د بیلابیلو ډلو غوښتنو ته به په مذاکراتو کې ځای ورکړل کیږي.
او د پاکستان قبایلی سیمو کې د اف سی آر قانون ختمولو یا پدې کې د اصلاحاتو لپاره د لسو سیاسي ګوندونو یو ډله به د ملک سیاسي ګوندونو سره ملاقات کوي. د ډلې یو وګړي زرنور افریدی ډیو رادیو ته ویل دي چې دوی تر اوسه پورې د پخوانی صدر آصف علي زرداري، متحده قومي موومنت او د بلوچستان سیاسي مشرانو سره په دې معاملې باندې خبرې اترې کړې دي.
او د پاکستان د پخوانی پوځي صدر جنرال پرویز مشرف د غداری د کیس د اوریدنې په مهال نن سرکاري وکیل اکرم شیخ ویلي دي چې د ایمرجنسی لګولو په مهال د وزیر اعظم لخوا ورکړی شوی احکاماتو په اړه هیڅ قسمه ریکارډ نه دی موندل شوی او داسې نه ښکاري چې ګنې د مشرف لخوا ایمرجنسی نافذ کولو دوران د هغې وخت وزیر اعظم شوکت عزیز سره مشاورت شوی او دا چې د مشرف کیس نور هم پیچیده کولو لپاره داسې قسمه بیانونه روان کیږي.
د خیبر پختونخوا، سوات او ملاکند کې د طالب وسلوالو په خلاف د پوځ د عملیاتو باوجود دغه سیمه کې د امن لپاره کارکونکي وژل کیږي. په یو تازه هدفي وژنه کې نامعلومه وسلوالو ګران خان چې دغلته د امن لپاره کار کو په ډزو وژل دي، د دنه وړاندې د د کورنۍ 15 کسان طالب وسلوالو وژلو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل. د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز د زمغه خبرونه ته غوږی د دیتا سنگ په ټی وی سکرینز باندې ګورې هم او سوم زمغه په خبرونه کې به تاسو ته باندې کوم مطبوعاتي کتنه نو ګورو چې وتلی رسپانونه ستاسو لپاره سره وړي دي. زمغه همکار مختار خلی،
د مصر یو عدالت په تیرو ورځو کې د لری کړې شوی صدر محمد مرسی ګڼ شمیر مرستیالانو ته د 500 صداګانی اورولې دي. د مصر د سویلی سیمې د یو جماعت خطیب د جمعې په خپل خطبه کې په جلدبازۍ کې د اورولې شوو فیصلو سخت غندنه کړې ده. د عدالت د جج په شکایت حکومتي واکدارانو د اسیوت خار د جماعت دغه خطیب علي عبدالمواتی د خپل منصب نه لری کړې ده او د خلاف تحقیقات شروع کړې دي. نن د امریکای مشهوري خبری ادارې ABC نیوز مصر کې په جماعتونو او جماعتونو کې په ورکیدونکو خطبو د قدغن لګیدو په موضوع د اسوسییټډ پریس یو تفصیلی رپورت خور کړی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د مصر حاکمانو په ملک کې د جماعتونو د قابو کولو کار ته لاس اچولې دی او د خطیبانو چڼولي شروع کړي دي. د دې اقداماتو په ترڅ کې 2000 خطیبان د خطبو ورکولو نه منع کړي شوی دي. د مصر د مذهبي معاملو او د اوقاف وزارت د خطبو د پاره قاعده او ضابطه تیاری کړی دي او چې کوم عالم یا خطیب د دې قاعده برخلاف خطبه ورکا هغه به د جماعت نه وستې شي. د دې قاعده او ضابطو لاندې د مصر د 1,00,000 نه زیات جماعتونه راځي. د مصر سرکاري چارواکي وایي چې د دې اقداماتو مقصد د جماعتونو د تنلاریتوب د تبلیغ کولو نه ریسارول او د جماعتونو سیاسي مقصدونو د پاره د استعمال نه بندول دي. په مصر کې تیرو دریو کالو کې د انتخابونو په وخت اسلامي عالمانو تل اخوان المسلمین ته د ووټ ورکولو تبلیغ کړی دی او اخوان المسلمین ته ووټ ورکېدل اسلام له ووټ ورکېدل او د الله د رضا سبب ګرځولې دی. د ABC نیوز په خور کړی شوی رپورت کې نور لیکلی شوی دی چې د جماعتونو او د خطیبانو د قابو ساتلو کار د اوقاف نوی وزیر محمد مختار ګوما په خپل لاسو کې ساتلی دی او د زوایا په نوم مشهور وړو جماعتونو کې د جمعې په درنو جمعې بندیزونه هم لګولې دي. زوایا قسمه جماعتونه په مصر کې شتمنو خلکو خپل کورونو سره نږدې جوړ کړی دي او اخوان المسلمین یا د سلفی مسلک مسلمانانو د پاره په دې قسمه جماعتونو کې خپل تبلیغ ډیر اسان وی. نوی وزیر ګوما 13 میاشت د زوایا قسمه د ټولو جماعتونو د سرکار د اختیار لاندې دراوستو منسوبي اعلان کړی دی. رپورت زیاتی چې په مصر کې سخت دریده سلفی مسلک د تیرو کلونو راس ډیر په تیزی سره خوریدونکې مسلک وو، خو د لږو ورځو راسې د حیرانتیا تر حده پورې د سلفی مسلک خوریدنه په ټپه ادرېدلې ده، ان تر دې چې سلفی ټیلیویژن چینل هم بند کړی شوی دی. د ای بی سی نیوز د خورکړی رپورت په اخر کې لیکلی شوې دي چې د سلفی مسلک نامتو خطیبانو ته د خطابت د پاره د نوو اجازت نامو جاری کولو نه انکار شوی دی، چې پکې د سلفی مسلک د لوی مذهبي انجمن غامیا شرعیا مشر محمد مختار المهدی هم شامل دی.
درمن اوریدونکو کتونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو خبرونه تا غوږی او تاسو دا لیدې همشه. د پاکستان په اختیار کې قبایلی علاقې چې د افغانستان سره په پوله باندې د ډیورنډ دی غاړه پرتی دی، په هغه کې تر اوسه پورې داسې قانون دی چې هغه د ټوله دنیا نه بدل دی، بلخوا د ټول پاکستان نه هم بدل دی. ټول پاکستان لپاره یو قانون دی او په دغه سیمو کې بل قانون دی. دا د انګریز د زمانه ایف سی آر فرنٹیر کرائمز ریگولیشن چې دې ته دغه ځای خلک تور قانون وای، د دغه قانون ختمولو لپاره یا په دغه کې د اصلاحاتو لپاره چې دینو د ډیر وخت نه بشري حقوقو ډلې دغه شانت دغه ځای ځای اوسیدونکو کوششونه کوي چې دغه کار کې کامیاب شي. د دې لپاره په مختلف عدالتونو کې هم لګیا دي، د قبایلی علاقو سره تړلي خلک کوششونه کوي. دغه شانت یو سیاسي اتحاد هم جوړ شوی دی د لسو سیاسي ګوندونو چې پاکستان دننه کار کوي. دوی اوس وایي چې دغه اف سی آر ختمولو لپاره یا د دغه اصلاحاتو لپاره دوی د سیاسي ګوندونو سره رابطې شروع کړې دي. د دې یو غړي ډیو ریډیو ته ویلي دي تر اوسه پورې د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری، متحده قومي موومنټ او دغه شانتې نورو سیاسي ګوندونو سره رابطې کړې دي. راځي چې په دې اکله باندې د ارشد مومند د رپورټ ته غوږ شو.
دغه وفد کې شامل د جماعت اسلامي غړی زرنور اپریدی وای تر اوسه د بلوچستان سیاسي ګوندونو سره د متحده قومي موومنټ او د پاکستان پیپل پارټي پارلیمنټیرین شریک چیرمن او پخوانی صدر آصف علي زرداری سره ملاقاتونه کړي.
هغه مون په دا بریف کړل چې دا څنګه ظالمانه نظام دی په قبایلي علاقو کې فرنٹیر کرائمز ریگولیشن په نوم باندې چې دا د قبایلي عوامو او د قبایلي علاقو په تعمیر او په ترقې کې د ټولو نه غټ رکاوټ دی، لہذا دا د ختم کړی شي او قبایلي عوامو چې کوم بنیادی انساني حقوق دي، سیاسي او جمهوري حقوق دي، د عدالت چې کوم اختیارات دي، چې دا ټول مطلب دا دی چې قبایلي عوامو ته دا حقوق ورکړی شي. د دې لپاره هغه مونږ په دا باندې پوه کړو، هغه مونږ سره په دا باندې ملاتړ وکړو.
په دې وروستیو کې د پېښور هایکورټ لخوا یو ریفرنس کې د صدر او پارلیمنت نه غوښتنه شوې وه چې په آرټیکل 230 کې د بدلون شي، د کوم لاندې چې به قبایلي سیمو ته د سپریم کورټ او هایکورټ اختیارات وغځول شي او لسو سیاسي ګوندونو کې د پاکستان تحریک انصاف په نمائندګۍ شامل. بریسټر سلمان وای که دغه ریفرنس لاندې په پارلیمنت کې د آرټیکل 230 بدلون بل وړاندې کړی شي، نو خوشبینه ده چې یو سیاسي ګوند یې هم مخالفت ونه کړي. پخوانی قومی اسمبلی غړی او د وفد کې د پاکستان پیپل پارټي پارلیمنټیرین په نمائندګۍ شامل اخونزاده چټان نمو پوښتل چې ټول سیاسي ګوندونه په دې متفق دي چې اف سی آر کې بدلون شي، نو بیا په کې څه خندان دي؟ نو هغه وویل
د دې په منځ کې دوه ډېر غټ رکاوټونه دي. یو رکاوټ په هغه کې زمونږ کم چې مختدر قوتونه دي مونږ شاته وایو هغه دي، بل په دې کې کومه چې کرپټ بیوروکراسي ده هغه په دې کې چې کوم دی، نو ځکه چې په قبایلو کې بے تحاشا کرپشن شروع دی او د قبایلو نه کرپټ خلکو ته ډیره زیاته پیسې روانه ده.
لس سیاسي ګوندونو نمائندگان چې پکې جمعیت علما اسلام، عوامي نېشنل ګوند، مسلم لیگ نون، قومي وطن پارټي او متحد قومي موومنټ هم شامل دي، با په راتلونکي کې نوی گورنر سردار مهتاب او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق سره ملاقاتونه کوي او په اخر کې به د وزیر اعظم سره ملاقات کوي په اف سی آر کې د بدلون د پریکړه غوښتنه کوي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ڈیو ریڈیو، شب قدر.
او زم په پاکستان کې موجود دینی مدرسو په حق لبانی تاسو ته یو ریپورټر باندې کوو چې کال په کال په دغه مدرسو کې اضافه روانه ده. په دغه مدرسو باندې یو شمیر نیوکه هم کیږي چې تونره و سوچ خبرولو کې د دوی رول زیات دی او باید چې دغه کنټرول لپاره ټولو مدرسو نصاب د اصلاح کړی شي او دا چې دا رجسټرډ هم شي. په خپله د دینی مدرسو عالمان هم وایي چې نصاب د 500 کالو راځي روان دي چې اسلامي تاریخ پکې د سر شته دی نه نو داسې دا بدلون ته اړتیا لري. نور تفصیل احسان محمد خان په خپل دی رپورټ کې راکوي.
د دینی مدرسو د نن اصلاحاتو د پاره چې مرکزی حکومت د قومي سلامتیا پالیسۍ بیل د لارې خپلې هڅې روانې کړې دي، خو معلومه نه ده چې حکومت به تر کومه حده دغه اصلاحات ترسره کړي. په دینی مدرسو کې چې خپل ځانګړي نصاب لري او د امتحانونو د پاره خپل خپل 15 بیالبیل بوډونه یا ادارې قائم کړي دي، خو مذهبي دانشوران او کارپوهان وایي چې د مدرسو نصاب چې 1500 کاله وړاندې ترتیب شوی د اوسني دور ضرورتونه نشي پوره کولی. نومیالی مذهبي دانشور پروفیسر ډاکټر عبدالوهاب وایي چې د مدرسو لوستونکي تر هغه وخت خپل ګټور رول نشي ترسره کولی تر کومې چې جدید دور علم او زده کړه ترلاسه نه کړي. نوموړی وایي
نصاب هم د بهتر نه بهتر کېدی شي. تاریخ اسلام په حیثیت د یو سبجیکټ په مدارسو کې نشته، د دې ضرورت دی چې دا په مدارسو کې شامل شي. دارنګه اکنامکس، معاشیات، باقی کمپیوټر ساينس یا آی ټی شته، نو دا د وخت ضرورت دی. هغه شی چې کوم دی هغه د لاس کار ټول مشین چلارل، نو دې لپاره دا خو انتهایی ضروری ده کمپیوټر ساينس او آی ټی د هغه تمره نالج په کار دی چې کم از کم یو سره کمپیوټر اپریټ کولی خوشی کنه.
په دینی مدرسه کې چې شهادت العالمیه یا دوره حدیث اخیری درجه ده او د اثری نظام تعلیم د شپاړسم یا ماستر ډیګری برابر ګڼل کیږي، خو یو بل مذهبي علومو کارپوه محمد علی وای د دغه مدرسو څخه فارغ شوی خلک د مدرسو د نظام او معیار لوجه د مقابله په میدان کې ورستو پاتې شي. نوموړی زیاتوي
چونکه عموما مدارس ته هغه بچی راځي چې کوم دی غریب علاقو سره تعلق لري یا غریب کورنۍ سره تعلق لري، دا بچی چې کله موږ سره راشي ته دوه خو ظاهر د چپلې نرسري پریپ هم نه ویلي او فرست سیکنډ ثرد هغه کلاسونه هم دونه ویلي، نو د دې بچو موږ ته ډېر مسایل مشکلات دي.
د قومي سلامتیا پالیسۍ د لاري چې مرکزی حکومت د دینی مدرسو د رجستریشن نصاب او فندونو په اړه هم اصلاحات کول غواړي، خو د دې په عکس العمل کې یو وار بیا د مدرسو تنظیمونو او د مذهبي سیاسي ګوندونو لخوا د مخالفت غږ پورته شوی. د جمعیت العلماء اسلام په زل رحمان ډلې یو مشر او د عوامي نشتل ګوند حکومت په وخت د اصلاحاتو کمیټې غړی مفتي کفایت الله وای دغه د اصلاحاتو ایجنډا د پاکستان خپل نه ده او ځکه تر وسه په دغه کې کوم یو حکومت بریالی شوی نه دی.
د مدرسو اصلاحاتو ایجنډا چې دا هغه پاکستان ایجنډا نه ده، کدا چرته دا سی وی چې د پاکستان خپل ایجنډا وي، دا به ډېر مخکې پر فرسي وو. موږ سره هر یو حکومت به پاکي هغه یو خبره مدرسو باره کې 15 کال هغه باره کې څه فیصله وکړي شي، بیا به حکومت راشي هغه بل خبره شروع کړي، هغه خبره تر سره نشي نو بل حکومت راشي.
دا په لومړي ځل نه ده چې په پاکستان کې مدرسو دننه د اصلاحاتو خبره راوچته شوی. په پاکستان کې چې د یو اندازې تر مخه 13 ونه زیاتی مدرسې جوړې شوې دي او د 1400 لکونه هم زیات ماشومان په دغه مدرسو کې موجود دي. سړنکاران وای زیاتره ماشومان د غریبۍ لوجه دغه مدرسو ته لیږل کیږي او د دې یو وجه د اسری تعلیمي ادارو هغه خرصونه دي چې د دوی مور او پلار نشي پوره کولای. ماهران وای چې کچره د مدرسو د نصاب او معیار د بدلون په اړه دغه اصلاحات عملی کړي شي نو په دې لاره تونروي کې هم کمی راتلې شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پیښور.
ادرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونو ته غوږی. خیبر پښتونخوا کې د 15 لک نه زیات ماشومان دا وخت د سکولونو نه بهر دي. دې کې بیا چې کوم سکولونو کې دننه هم دي، په هغه کې رپورټونه وایي 30% چې کوم استادان دي هغه خپل کار نه کوي. دې کې داسې سکولونه هم شامل دي چې یا خو یوه کوټه ده یا د سرشتنه صرف په کاغذونو کې سکول دي، تنخواګان یې خلکو ته ځي او پیسې اخلي. د دې نظام سمول لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت د سارن یو نظام جوړ کړی دی، مانیټرینګ سیستم ورته دوی وای. د هغه پرانستانن د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کړی ده او دوی وای چې د دې نظام د لاندې به صوبه کې 415 یا سارنوال په سکولونو کې د سهولتونو دغه شانته د استادانو کارکردګي او د هر څه ته ګوري. راځي چې مونږ د حمید الله چې د پدې رپورت کې د پیښور نه راستولې دي د دې خبرو تفصیل ته غوښ شو.
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا په سرکاري سکولونو کې د استادانو او د سہولیاتو د سارنې د نظام پرانستا نن وزیر اعلی پرویز خټک وکړه. د دې نظام لاندې به په ټوله صوبه کې 1415 سارنوال یا مانیټرز په خپلو خپلو علاقو کې د سرکاري سکولونو سارنه کوي او یو مانیټر به د خپل علاقې د شپېتو سرکاري سکولونو د رپورت ذمہوار وي. د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دستوري ته وویل
دا مانیټرینګ یونټ جوړون مقصد صرف دا و چې موږ ته په دې صوبه کې دا معلومات ترننه پورې نو چې موږ سمره سکولونه دي کم بند دي کولاو دي ٹیچر سمر دی ایبسنٹ سمر دی اسٹوڈنٹ سمر دی سمر ایبسنٹ دی دا یو مانیٹرنگ سسٹم جوڑ شو ہوں تو ٹول انفارمیشن دی صبح اس میں لاؤ شو سمر ٹیچرز نشتا سمر اسٹوڈنٹ کمے دے سمر مسنگ فیسلٹیز دی اور دا با تھرو آؤٹ دا ایئر لگے ٹیچر بچے کئی دے حاضری بچے کئی اور سرا بیا موں گا ڈپارٹمنٹ یو بل فورس جوڑو چاہے پہ ایکشن شروع کی ان شاء اللہ یو پارٹ یو شلو اور دوائم پارٹ کے ان شاء اللہ تعالیٰ دودھری میں اس کے بتا سو گو رہی چاہے دے بانے میں ایکشن شروع شی اور دا سمر غیر حاضری دا دابم کم شی اور دا اسٹوڈنٹ سے کم حاضری دا بجاتے شی
غنڈ تا اویل شو پہ صبح کے دیرش لگا معشومان دا سکولون نا بہر دی اور سلویخ لگا معشومان دا وقت پہ سرکاری سکولون کے داخل دی دیرش پہ سے دا استاذان خپل ڈیوٹے نہ کبھی اور پہ اتیس ذرا سرکاری سکولون کے یو لک اتش پہ تذرا استاذان دی چې د کال شپک 50 بلین روپیا تنخواہ خوری. د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان اویل کم استاذان چې ڈیوٹے نه کوي د هغوی سخت ورځ را روان دي.
کم داسې خلک دي چې اغي خپل صحیح کار کوي دا غي د پاره خو وخرا روان دي او چې کم خلک داسې دي چې اغي کار نه کوي او د دې غریب قوم تنخواہ خلی او اغي حساب سره چې دا کوم ډیوټي دا نه کوي دا غي د پاره بد وخرا روان دي. خامخا چې کم سړی دي کغه هر څوک دي هغه به په کار دا چې کم دا غي ډیوټي دا د کم چې هغه تنخواہ خلی هغه کار باغ ان شاء الله تعالی خام
د سکولونو د سارنې دغه نظام د هغه پروجیکټ د لاندې کیږي چې د ډی ایف آی ډی په مرسته صوبایي حکومت پیل کړی دی. خو د تعلیم ماهرین وایي د سارنې دا نظام د پروجیکټ د لاندې نه بلکې د یو مستقل نظام لاندې چلول پکار دی. حمید الله وایي سب امریکا ډیو ریډیو په خبر.
پاکستان د پخوانی پوزی صدر پرویز مشرف پر ضد د غداری د کیس د اوریدنې په محل نن سرکاري وکیل اکرم شیخ ویلی دی چې ایمرجنسی لګول په محل وزیر اعظم سره د هغوی هیڅ قسمه مشاورت په حق له شواهد نه دي ترلاسه شوی او مشرف کیس نور هم پیچیده کولو لپاره داسې قسمه بیانونه ورکړي کیږي. نور تفصیل ورو د اورنګزیب خان په دې رپورت کې.
نن سرکاری وکیل اکرم شیخ درې کسیز عدالت ته ویلي دي چې تحقیقاتي ادارې اف آی اے غدارې په مقدمه کې کوم تحقیقات کړي دي هغې کې چرته هم د نښکاري او نه وزیر اعظم دفتر نه داسې سر ریکارډ میلاو شوی دی چې پخوانی پوځي صدر بیړني حالت نفاظ دپاره د وخت وزیر اعظم او یا بیا سرکاري او پوځي افسرانو سره مشاورت کړی وي. د اکرم شیخ دا هم وینا ده چې د بیړني حالت نفاظ په حکمنامې صرف د پرویز مشرف دستخط دی. پرویز مشرف وکیل عدالت نه دا خواست کړی دی چې هغه ټول تنان دی په دې مقدمه کې شامل کړی شي د چا په مرسته او مشاورت پخوانی صدر بیړنی حالت نافذ کولو حکم کړی وو او د اف آی اے هغه تحقیقاتي رپورټ دی دوی ته ورکړی شي کوم چې د غدارې په مقدمه کې شوی دی. خو سرکاري وکیل اکرم شیخ ویلي دی کچر عدالت غواړي نو دا رپورټ به وړاندې شي خو ملزم پرویز مشرف ته د دې نقل نشي ورکولی. په دې د بنچ مشر جسټس فیصل عرب ویل چې آیا دا د اخر ملزم حق نه جوړیږي چې د چا خلاف د فوجداري مقدمه روانه ده چې دې رپورټ نه خبر شي. د دې په ځواب کې اکرم شیخ ویل چې ملزم یوازې د خپل خلاف د شهادت بیان غوښتی شي. تیر ورځ پخوانی پوځي صدر ویلي وو چې دوی د بیړني حالت نفاذ فیصله د هغه وخت وزیر اعظم شوکت عزیز د څلورو صوبو ګورنرانو سرکاري او پوځي افسرانو په مشوره کړی وو. په دې حق لا اف آی اے کوم تحقیقات کړي دي هغه کې د وزیر اعظم دفتر ریکارډ خو شامل دی خو د پوځ هډکوارټر یا جی ایچ کیو پورې د درې کسیزه تحقیقاتي ټیم ته رسائی اجازت نه ملاو شوی. دې ټیم سوال ستنانو نه تحقیقات کړي دي او ټول دې نه منکر شوی دي چې هغه وخت وزیر اعظم او کابینه پرویز مشرف ته د بیړني حالت نفاذ مشوره ورکړی وه. البته د دوو وکیلانو شریف الدین پیرزاده او احمد رسا قصوري سره په دې لړ کې مشاورت شوې ده. د اورن نه پس د پرویز مشرف وکیل فرغ نسیم میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې په خوانی پوزي صدر دوی تخپل ویلي دي چې بیړني حالت نفاذ فیصله دوی یوازې خپل نه وکړي.
تو انہوں نے مجھے بڑے کلیریٹی سے یہ کہا کہ یہ ایڈوائز مجھے پرائم منسٹر صاحب نے دی تھی کیبنٹ میں دی تھی تو یہ جب ایڈوائز میرے سامنے آئی تو ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے اس پہ دستخط کیا جو کہ مجھے ایز پر دا کانسٹیٹیوشن کرنا تھا۔
دوی وی چی پرویز مشرف وینا دا چی دا بیڑنی حالت نفاذ مشاورت وزیر اعظم او کابینه ور کړی وو او دستور تر مخه پر دوی دستخط کړی وو۔ دا پرویز مشرف وکیل فاروق نسیم عدالت ته هم ویلی دی چی دستور آرټیکل شپک کې واضح ده چی د غداری مقدمه د کال 1955 نه پیل کړی شي کله چې وړومبی مارشل لګیدلې وه، او که چیرې عدالت دا خواست ردوي نو د دې نقل دی ورکړی شي چې بیا دا هم د ریکارډ برخه جوړ شي۔ دا ورنه اوس دې میاشت 3 نیټې پورې ځنډول شوی ده۔ په افغاني پوځي صدر خلاف کال 2000 بیړنی حالت نفاذ باندې خصوصي عدالت فرد جرم هم عائد کړی دی، او پاکستان کې وړومبی ځل وفاقی حکومت لخوا د پوځ او پخوانی سرلخکر خلاف دغه شان مقدمه پیل کولو باندې بظاهره پوځ او حکومت ترمنځ تعلقات هم د تنوع ښکار شوي دي۔ اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد۔
د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز دا قدرمنو اوریدونکو کتونکو زمغه خبرونه لا هم جاری ده، او اوس هم نایلا محمد راغلی د سټوډیو ته، او هغوی به د یو فلم په حق لباندې مونږ ته تفسیر وړاندې کوي چې کافی زیات د انتقاد تر لاندې هم دی۔ نو د فلم نوم چې دی هغه دی نو په انګریزي کې، او دا مونږه د حضرت نوح علیه السلام په نامه باندې په خپل مذهب کې پیژنو۔ نو په دې فلم باندې کافی زیات انتقاد هم شوی دی، او نور تفصیل به نایلې نه په خپل واخلو چې قصه یې څنګه دا څنګه جوړ شوی دی او ولې څه انتقاد دی پې۔
نو دا فلم نوح د نوح علیه السلام په اړه باندې جوړ شوی دی۔ دا په دې کال کې نوې فلم جوړ شوی دی چې کوم ټریلر راوته نو د گرافکس بے انتہا ښکلی دی، هر یو شی ورکې ډېر ښکلی خو دې چې کوم کشته جوړه کړې وا فلم لپاره چې کوم گرافکس دی او بچ ورکې خای چې کوم هغه کم وخت کې فلډینګ راشي هغه ورکې ډېر زیات ښکلی ښکاری۔ خو خبر ادا دے چھ ڈیر خلق قربان خپدی مسلمان ملکوں ہم او عیسائیان ہم دوارا زکا اغوی وے چ دا د چکم قصہ د نو علیہ السلام دا فلم پا آغا اڑا باندے نہ خود لکی گی لکا کتاب باندے نہ دا پا انجل باندے دا قصہ نہ رازی او نہ پا قرآن شریف کے دا قصہ دا سے رازی۔ دا قصہ لکه د چکم د نو علی سلام کی صدا اغه نه لګ اخوا دی خوا شوی دی
چې څنګه په قران شریف کې
او په بایبل کې ذکر شوی دی اغه شانته کې دا کی سن دا نو واتیکن کې دا فلم بین شوی دی اغه وای چې مونږ نه شو خولې ذکر ډیر کسان ور باندې خپدی عیسایان ور باندې خپدی اغه وای چې د نو علی سلام کیسا صحیح طریقې سره نه دا کړي۔ خو په هر حال خلق وای چې د کی چکم ایکټینګ شوی دی او د کی چکم گرافکس دی دا ډیر زیات بے انتها کولی دی۔ رسل کرو چکم گلاڈیٹر فلم کے کار کرے او تکشا نور فلم کے ہم کار کرے دے کے کار کرے دے او دے دا نو کردار لوبوی او بیا ور کے داغا خزا نامے دا جس جنیفر کانلی اغا ہم یو ڈیر خکل ایکٹریس دا نو دے کے ہم دادا چھ نو علیہ السلام پا بائبل کے او پا قرآن شریف کے دا سے خود لکھی گی چې نو علیہ السلام خزا آغا سرا پم لکه په کشته جوړولو کې او مخکت لو کې مرستیانه کوي، خو په دې فلم کې هغه ور سره ډیره زیاته مرسته کوي. نو دا دې فلم پیغام یو بیل غونته کې دی، هغه وایي چې لکه خلک د یو ځای شي مینه محبت باندې د یو ځای شي او یو بل سره د جګړې نه کوي، بیسیکلی هغه یو ډیر ساده قسم یو پیغام ورکولو یو یونیورسل پیغام ورکولو کتونکو ته چې مینا محبت او هیومانیټی په کار وی په خلکو کې او زما په فکر باندې عمدہ دفاع هم ورکول د فلم لپاره ځکه ډیر کسان ور باندې خپو دا فلم مجب هم راته وختي وي دا په ملیشیا کې بین او فکر کوم پر نور ډیر ملکونو کې هم بین شوی دی خود دلته کې لا په تیټرو کې اوس راوت دی او ډیر کسان ولزی او راضی بعض کسان ورنہ ڈیر خوشحال دی او وائی چھ ڈیر زیاد کلی فلم ہو او بعض کسان ورنہ ڈیر زیاد دغ دی دس راغ لخفا دی اگر وائی چھ
عیسائیت والا چھ کم پی خفا دی سونا چھ پی زو گورم پا سوشل میڈیا باندے ہم کرسچینٹی مذہب سر چھ کم تعلق لرن کی اگی وائی اگی پا کانٹینٹ باندے اعتراض دی
بلکل کانٹینٹ باندے
چھ پا مواد دا بائبل کے چھ کم مواد
دی دی کسی پا حقلا اصل کی خدا خیسا
نو وائی چھ دا اگی نبادل دا پا دی فلم کی آو پیغمبر تصویر پر شکل کے نہ کھائے
مسلمانان اکثر پیغمبر یا خلیفہ تصویر پر شکل کے نہ کھائے
اسلام کی اجازت نشتا چے پیغمبر تصویر جوڑ کلی یا فلم پہ جوڑ کلی
پدی بانے خفدی آو او کانٹینٹ باندھے دواڑا باندھے خپدی خو بالکل سس خبر ہے بالکل صحیح ہے مجیب دواڑا طرف تھا خو زخو ویم اچھے ہر یو شے قتل پکار وی زکے چستا ونا اس دکڑ کی گی او گرافکس لپارا کا صرف ہم دا فلم قتل غواڑے نو ڈیرہ زیات خ فلم دا او گرافکس پدے بالکل او تا تا پتا بل خبر خو خیر اغه بدر تا بل پروگرام کیو کم یو میوزیم جوړ شوی دی اغه کی یو زو دی د نوواز ارک زو او اغه کی هر د هر زی یو پیر زناور را وستی دی اوم پکشته په شکل کې یو زو جوړ شوی دا نو اوم د دې فلم نه بعد جوړ کړو
کیسه کوم داسې دي کنه چې دوی کله تلل نه ځان سره ټول دغه خېجول
د هر یو زناور دوه قسمه جوړه یې راوستي او الک چینه نو دا زو چې کوم جوړ شوی دی دلته کې په یونایټیډ سټیټس کې کشته په شکل کې دی او د هر زناور جوړه یې راوستي دی ورکې
ډیره مننه نه اله
ډیره مهرباني
ډیره زیاته مهرباني
دا زمونږ د ټي وی خبرونه چې تاسو پر ریډیو باندې هم اوریدا د خدای پامان.